السلام علیکم ستړي مشه ز صفیولاستان اگزام هله منی مروغ او جوړو سیدغه پروگرام تستاسو خره غلاست وایم په تیرو شلو کلونو کې افغان ځوانانو د ژوند په بیلابیلو برخو کې د ستونزو سر بیره غنی بریاوي هم کړی دي د بیان ازادي نجونو حقونه فردي ازادي سپورت او بیلابیلو لوبي موسیقي هنر او غنی نوري برخشته چې افغان ځوانانو پکې د پاموړ پرمختګونه کړی او په دې برخو کې لیوالتیاوي او ورتیاوي غوړېدلې دي اوس چې د طالبانو سره د سولې خبري روانې دي یا داډاله پر سی سیمینیسی او د دولت له کنټرول باسي ځوانان د خپل دی بریاو لپاره څومره اندیښمن دي د طالبانو پر هغه ژمنو څومره دوی باور دي چې وایي دوی به د ځوانانو ملاتړ وکړي په دغه نننی بحث کې لمړی په دې خبرې کو چې ځوانان په کوم برخو کې بریاو لري چې پورسته شل کلنه نسبی ولسواکي کې ترلاسه کړي دا بریاو څه دي او ورپسې دا افغان ځوانانو د بریاو ته په شته غوښونو او د ساتلو پلارو چارو یې بحث کوو دغه پروګرام ته مونږ ملمانه راغوختي خاغلی ځوان فیضی کندهار میشته فعال دی همدارنګ حمید حقمل لیکوال او ژباړن دوی ته ډیر زیات خراغلاست ویم اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې د ازادي رادیو په دغه پروګرام کې ګډون وکړئ 0 202 255 او 0 99 203 540 زموږ د ټلیفون شمیرې د کل افغانستان زنګ راوي کل بهر زنګ راوي 0 0 4 0 2 1 1 4 0 او همدارنګه ازادي ټکی رادیو یا رادیو ټکی ازادي زموږ د سکایپ ادرس دی کولای شي په سکایپ هم کې انټرنیټ موسموي زنګ راوي خغلی فیضی ډیر مننه چې پروګرام ته راغلی همدارنګه خغلی حقمل شروع له خغلی فیضی کوم پښتنه داده چې د شلو کلونو لاستراوړنې دی ټول وایي چې لاستراوړنې لرو مشخصا د تاسو په نظر لاستراوړنې څه دي
بسم الله الرحمن الرحیم سنیک زای صاحب تاسو د میز درنې ملمنی خورته او ټول اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم د افغانستان په ورستی شل کلن سفر کې لستراوړنی موږ درلودلې دي په مختلفو برخو کې د ځوانانو سره عموم کې تشویش شته تشویش البته د پراخو موضوعاتو په اړه تشویش لرو چې په هغه کې ځینې لمړیتوبونه دي چې هغه د ژوند حقوق دي یا حقوق او وجایب چې موږ په اساسي قانون کې راکول شوي دي هغه په اړه اوس پیلانم تشویش لرو او وروسته هم د ځینو فردي حقوق او ازادۍ چې ځوانانو ته ورکول شوي دي یا څه کار پرته وي دي په وروسته یې شلو کلونو کې د دغه په اړه تشویشونه سته
مننه کوم ښاغلی حقمل لتاسو هم دغه پوښتنه تکراروم چې د تاسو په نظر باندې لاستراوړنې څه دي او واقعا هم شته که څنګه
ستنځای صاحب تاسو ته سلام او د خبرونه درنو ملمنو ته همدارنګ د ازادۍ راډیو قدرمن او دونکو ته سلامونه مې هله باندې کوم هله د جوړ بوي څه پوښتنه ده پرې هم چې په دغه ورسته یو کې دا اوسنۍ نخواري خوراک یاتي شي دا او ځوانان په دوارو ارخونه کې اندیښمن کړي دي هغه کوم مثلا د طالبان یا همدارنګه د حکومت اړوند یي مثلا طالبان برخه کې هم ځینې ځوانان شته چې طالبان په لګي کې همدارنګه غوي په دنده باندې ګمارې دي همدارنګه په حکومت کې هم د کسان شته او ځوانان شته او لاسترانې کې وکړي مثلا موږ په تیرو شلو کلونو کې لنې کومره باید وایي چې ډیر مثبت تغییر مو راوستل همدا په افغانستان کې خصوصا په افغانستان کې خو ډېرې برخه ځوانان تشکیل لري نو موږ یو اومده یعنی دغه کې برخه مخویا د کوډه د ځوانانو لاسرونه ده چې په دغه شلو کلونو کې راځي تر همدارنګ نور د ځکو په برخه کې د هنر برخه کې همدارنګ د ادبیاتو برخه کې اوس کوو ګورو موږ در په دغه ورسته شلو کلونو کې باور دوشم د خصوصا په دغه 15 کلونو کې موږ خورا زیات کتابونه ولیکل او موږ باور الحته د مطالعې فرهنګ مو دود کړ په خا دغه سنه وو د شلو کلو مخکې جنگ وو صحیح ده مثلا خو دغه فار اندغه دغه علمي دغه خورا محدود وو اسلامي کمر دغه خورا زیاته شوه ده او نور هم کار روان دي خو د اوسنۍ کوم کړکې چې هغه نورو چې روان دي د تربون د حکومت ترمنځ د نوې هیله د پرېښې سره کېږي چې له دې څخه هله موده ده چې د سولې لپاره دا کار حل لار رامنځته کړی همدارنګه
مننه ښاغلی حکمل په حل لارو باندې به مفصل بحث وړاندې وکړو. تاسو یادونه وکړل د کرکټ همدارنګه د زده کړو په برخه کې البته د موسیقي په برخه کې هم د کرکټ په اړه باندې باید ووایو چې راشد خان غوندې ځوانان په دغې شل کلنه دوره کې رامخته شول او په ټوله نړۍ کې اوس د افغانستان په استازیتوب باندې لوبیږي. همدارنګه د موسیقي په برخه کې هم ګڼ پروګرامونه شته په داخل د افغانستان کې چې لزګونه ځوانان ورغلي دي او ساغه سندرغاړي چې په اکثرو محفلونو کې دوی سندري وایي یا کلیپونه راوځي د همدغه موسیقي پروګرامونو لاستراوړنې دي. په د ټلویزیونونو په برخه کې هم ګڼ پرمختګونه شوي دي. نږدې 200 رادیوګانې او همدارنګه لزګونه ټلویزیوني شبکې فعال دي چې پکې ځوانان برخه لري. اساسي پوښتنه دا ده چې دغه لاستراوړنې چې ډېر اوس ټول تخکاره شویم دي نړیوال او هم پیژندلی دي او د افغانستان یو نوې نوم نړۍ ته ور پیژندلی دي، فکر کوي د دغه د حفظ او بقا لپاره کافي هڅې وسکیږي که څنګه چې لاس کال او شل کال وروسته دغه نومونه برته ژوندۍ پاتې وي افغانستان په یاد شي که څنګه؟
څنګه ځکه کوم چې تاسو ته وګورئ په اوس وخت کې یعنی د غادي طالبان کوم اعلانات چې خبرې یا هم کوم اعلان چې ورکوي تر ډیره پورې د ځوانانو خصوصا د حقوقو په اړه چې دوی خبرې کوي د حقوقو حقوقو او نارینه حقوقو په برخه کې دوی له دغو اعلانو څخه یا د خبرو څخه باور خو نشته پرې خو تر ډیره پورې یعنی اغه هله مولک شتنی چې کدی شي مثلا د تیر په پرتله مثلا یعنی فرمان د غوټر دوران کې چې کوم حکومت او د ځوانانو سره رولینګ او په دې په سني حالت کې کدی شي د غو په پرتله لیک توپیر ولري ډیر جدي بنوي. خیر چې مثلا ځینې شایان د یا ځینې برخه مثلا کومه د مسکی برخه موږ جوړ کړو د دسمبر برخه دا به محدود شي خو نور برخه شته چې ان شاء الله پوهه کې به ما په انت او هله مو امداده چې په وګ برخه کې به ډیر خند ونه وسی ځکه دوی اوس د اوسنۍ ټکنالوژي په اساس یا د کومه ټکنالوژي چې سره غلې ده نیشن په لري په اساس باندې فکر نه کوم ډیر خند وسی.
مننه کومه ښاغلی فیزیل، تاسو ته براشو دغه نمونه مو یاد کړل راشد خان مثلا د افغانستان د کرکټ په برخه کې هم دارنګ په نور برخو کې هم داسې ځوانان شته چې اوس نمونه ډیر اوچت یادیږي په ټلویزیونونو هم دارنګ په موسیقي برخه کې هم پرمختګونه شوي دي. یوازې په خواله رسنیو کې افغانان اوس څه باندې 15 میلیونه فعال غړیتوب لري یا یوزر شته چې افغانان کاري هر ورځ د خپل ژوند په اړه باندې پکې لیکنې کوي، تصویرونه خپري. فکر کوي چې جګړه رواني وي په افغانستان کې پرمختګونه مخه ډب شي، دغه سي لاستراوړنې زیانمنېږي که څنګه؟
سنیکسي صاحب، دلته دوه موضوعات دي، یو د جګړې جریان دی او بل د طالبانو راتګ دی. د طالبانو د راتګ سره ځینی اندیشنې دي. د جګړې په جریان کې خو معلومه خبره ده چې جګړه زموږ هر څه راڅخه اخلي، هغه کمانوي دي کمادي موږ څه لرو هغه ټول ته ځانونه رسیږي، او په تیرو 30 کالو کې زموږ د افغان ملت اساساتو ته تر ټولو ډېر تاوان رسېدل دي د همدا جګړو له امله. بل خبره ده طالبانو د راتګ سره د ورزش ده. زه فکر نه کوم چې طالبان دی ورزش ته یو خند جوړ کړي، ځکه دوی توافق د امریکا د متحده ایالاتو سره کړی دی د سولې لپاره، او د نړیوالو سازمانونو سره د دوی اړیکې یا د بشر حقوق سره د اعلامیه په اړه د دوی دریز دا کې به حتمی هلته ذکر شوی. نو په نړیوالو سازمانونو کې دغه د اولمپیک نړیواله اداره د آی سی سی، فیفا، د فوټبال کې چې موږ ډیر ښه نوم لرو په کرکټ او فوټبال کې، زه فکر نه کوم چې دا لاس ته راوړنې ته د طالبان زیان ورسی، ځکه هلته توافق کې حتما دې ته اشاره شوې ده. البته په ځینو جزئیاتو کې به حتما ځینې ټکرونه لري. اوس مثلا د طالبانو د تحریک په وخت کې فوټبال کې دی د کندهار په سټډیوم کې تر ټولو ډیر نندار چاند د طالبانو په شبو کې راوځي کېدل، خو دوی صرف دونه محدودیتونه وای چې فوټبال د پرتګ کې پریښوي چې فوټبالر باید نه کار نه وای کړی په پرتګ کې کولای، او سربېره خپل ودی پر اغوستي وای د فوټبال شمیره وای باندې. خدا اصول چې کوم د فیفا اصول دی هغه باید یو فوټبالر باید منظم لباس ولري، منظم هغه ځانګړي د فوټبال بوټ په پښای شینکا کې د پښې د نخښ د پاره په پښای جراپه یا همرنګي نکره همرنګي او دا یو سب لباس ولري چې هغه کې انګوشتری د غاړې لاکټ دا شان د فوټبال په لباس کې نسته. خو طالبانو دغه اصول مات کړي و، دا جزئیات یو سره مات کړي و. نو زه دا سپیکر نه کوم چې په عموم کې به د سپورت سره طالبان څه تضاد ولري، ځکه موږ ډېر ښه نوم لرو په کرکټ کې، موږ اوس نړیوال سټیج ته پورته شوي یو. د فوټبال په برخه کې موږ د جنوبي آسیا په سطح ډېر تکړه ټیم لرو چې ډېر ښه لوبیږي. همداشان په نورو رزمي لوبو کې موږ ډېر پرمختګونه کړي دي، هغو پرمختګونو ته د پراختیا او د پرمختګ او د بهبود په هیله یو.
مننه کومه بیرته به تاسو تراشو اوس یو لنډه دمه لرو.
زړګی مې غواړي غې ګورانا لات بل ډول دی، راغاړي نوسې جانانا لات بل ډول دی، وراغاړي وا نوسې جانانا لات بل ډول دی، ډولو سنگار د جنکو مو مخ بندونو وړې، ډولو سنگار د جنکو مو مخ بندونو وړې، چې ته خفه نشي پیزوانا لات بل ډول دی، راغاړي نوځي جانانا لات بل ډول دی، وراغاړي وا نوځي جانانا لات بل ډول دی. گرانو هیواد والو په کور پاته شي، څنګه ته د مور پاته شي، کورونا دا شان مات
د افغان سندرغاړي نغمی لند پیغام واورید چې آزادی رادیو سره شریک کړي وو. خلکو یې غوښتل چې د کرونا د مخنیوي پرخه کې اقدامات وکړي او په کور کې د پاتې شي له کوره دي نه وځي. تاسو د ځوان فکر پروګرام اوري کولی شئ د آزادی راډیو ټلیفونونو ته زنګ راووئ. نن په دې موضوع غږیږو چې د جګړو په زیاتېدو سره او دا چې طالبان ګڼې سیمې نیسي، دا اندېښنې څومره په ځای دي چې د ځوانانو لاسته راوړنې به زیانمنېږي یا به له خنډ او خطر سره مخ کېږي. 0 اوه 8 2 5 5 0 9 2 3 5 4 زموږ د ټلیفون شمیرې دي. همدارنګه په سکایپ هم زنګ راوالی شي. رادیو ټکی آزادي زموږ د سکایپ ادرس دی. له خپل تخنیکي همکار غواړو که اوریدونکي په لاین کې وي نو مقتدر راولي. مهرباني وکړئ څوک له کوم ځای مو زنګ راوالی د آزادي راډیو ځوان فکر پروګرام ته غوږ یاستئ، خپل پوښتنه یا نظر که لرئ را سره شریک کړئ. مهرباني. مننه. سلامونه تاسو ته. که ملک زایته تغییر ورکړي چې غږ مو سم راشي زه به ترغو خبره وکم. د ځوان فکر پروګرام اوري د ځوانانو په لاسته راوړنو غږیږو او دا چې که جګړې زیاتې وي او طالبان راشي یا د طالبانو لخوا ګڼې سیمې نیول کېږي، څومره خطر موجود دی د دغو لاسته راوړنو د له منځه تلو په برخه کې؟ اوس به اوس صحیح ده، خو خدای دې وکړي چې جاړ نه شي بیا غږ مو. مهرباني. ښه، له بغلان خبرې کوئ. اوس خو عملا په بغلان کې جنګونه هم روان دي، څو ولسوالۍ تازه لاس په لاس شوي دي. د یو ځوان په صفت باندې چې له بغلانه زنګ راوئ، د لاسته راوړنو د خوندیتوب په برخه کې څه اندېښنې شته؟ څه لاسته راوړنې مو کړي دي چې اوس له خطر سره مخ دي په دغو تېرو شلو کلونو کې؟ مننه. د تاسو له پیغامه بل اوریدونکی هم راخلو. مهرباني وکړئ څوک یې له کوم ځای مو زنګ راوالی دی؟
بله سلام علیکم.
وعلیکم سلام. مهرباني وکړئ د ځوان فکر پروګرام اوري د ځوانانو په لاس تراړونو غږیږو، او دا چې څومره د دغو ځوانانو اندېښنې په ځای دي چې دغه لاس تراوړنې به له خطر سره مخ کیږي که احیانا جګړې زیاتې شي او ګڼې سیمې د طالبانو لاس ته ولویږي؟
ستانځای صاحب، اندېښنې خو ټول دنیا کې زیاتې دي، بیا خصوصا ملتاس او ملت کې افغانستان کې و ځوانان خو زحمت خوري ټول سر د خلافات پاتې خلک د خپل سر خیر غوړي، تمام ورځ مرګونه دي جدي جنگو ته دي، و د خر د سر خیر غوښتل مشکله ده. په دې نه نه په یغه نامو په یغه نامو خلک تباه کیږي ولي چیرته هم فریدي دی ته ضرور موږ دغه په فکر کې شو چې موږ د ځوانانو د الله سره وساتو، موږ و د سر خیر غوړو.
مننه کوم. یو اوریدونکی بل امر اخلو، بیا به ورشو بیرته میلمنو ته مهرباني وکړئ. څوک یې او له کوم ځای مو زنګ راواله؟
سلام علیکم ستانځای صاحب.
وعلیکم سلام، مهرباني وکړئ.
احمد همدرد سره پاړی غکیم د لغمان نه.
ښه، مهرباني وکړئ همدرد.
دا وایي ستانځای صاحب دتا پښتنو نه کنه د سیمې تحقیق کنه لکه تا تاسو بد حالات نور مخ کې ښکاری کنه، من خو په دغه حال باندې زړی ګو چې دغه حل نه بو دا حل دینه به بهتر نور تیر ته من دغه وای دا څه حل نه پدی وطن کې، نه پکې حق معلوم ده، نه پکې نه حق معلوم ده، نه پکې جهاد ختم شو، نه پکې اورورا چوکۍ والا او شوقیان ختم شول. دا مظلوم ملت را ایثار کړی دا څوک چا په کډی دسه بار کړی، چا په اسه کډی بار کړی، چا په پاکستان نه را بار کړی دا څه حال دا؟ خدای ته دی وګوري، قران ته دی وګوري، دا ولست ته دی وګوري، دا خزر ته دی وګوري، دا بیکور خلکو ته دی وګوري، دا نهارو ته دی وګوري. والله بالله چې خلک نه هر سره مخ دي، والله په خپل سترګو وینم چې خلک نه هر دي نه هر، او په دغه شکر کې خو څه جنگ نه واستانی یو څه.
مننه کوم لغمان زنګ راواله. د پروګرام درنو میلمنو ښاغلی ځوان فیضی او حمید اخمل، د اوریدونکو غږونه مو واوریدل. دوی بل علاوه د دې چې د لاسته راوړنو په اړه باندې اندېښمنو، خو تر ټولو مهمه خبره د جنگونو د زیاتېدو کوله چې جنگونو سخت زیانمن کړي دي او حتی خلک له لوږې سره مخ دي. لومړی به په همدغې مسله باندې لږ وغږېږو، بیا به وروسته بیرته د ځوانانو په لاسته راوړنو باندې بحث وکړو. دا چې په همدغه شکل باندې به سره وتړو، طالبانو هلته د دوهې په تړون کې ونه کړی و چې تاوتریخواله به کموي په دې شرط چې دوی بندیان را خوشی شي. دا کار بندیان را خوشی شول، خو تاوتریخواله د دې لزای چې کم شي نورم زیات شو، جنگونه هم زیات شول، افغان پوجانو بمباردونو او عملیاتو کړل، او طالبانو هم دغه د جګړو ته زور ورکړی. ښاغلی فیضی، فکر کوي طالبانو څه چې ویلې دي یا افغان حکومت څه چې وایي دا واقعا عملي کیږي که څنګه د تاوتریخواله د کمښت لپاره؟
دا خبره واقعیت ده چې په تړون کې د تاوتریخوالي کمښت ډېره مهمه موضوع وه، او موږ ورته خوشبینه هم وو چې د ورکم په جریان کې به بیا اوربند ته رسېږو. متاسفانه اوس حالات ترنګلي شوي دي او تر دغه اندازې رسېدلي دي. زما په فکر زموږ یا د افغان ولس ډېره اندېښنه دا ده چې چیرې د افغانستان په استازولي کومه ډله یا کوم حزب د نړیوال سره کوم تړون کوي، هغه باید د ولسونه په هغه خبرې د هغه جزئیات باید د ولس سره شریک شي، او بیا توافق د یو نړیوال تضمین په صورت کې هر توافق چې د افغانستان په اړه کیږي، هغه که د افغانستان د ملي سرمایو په اړه یې، د جغرافیې په اړه یې، په بل اړه یې، دا باید هم د ولس سره شریک شي او هم د نړیوال تضمین ولري، د نړیوال سازمانونو یا د ملل متحد د تضمین لاندې دا کار وشي. کچیري دا د امریکا او د طالبانو توافق داسې یو تضمین درلودلی، قوي تضمین، البته اوسنی تضمین خو نشته، نه څوک سر په ګرځي چې ولې حالات دغه اندازې ته ورسېدل، ولې جنگ چې دا تخصې دي. واقعا ولس مو ډېر ستړي دي اوس چې د اورېدونکو کمې خبرې ما واورېدې. زه په حاله اوسم په سفر کې هم د افغانستان مختلفو ولایتو ته تللی یم. عبدالله په هر ولایت کې همدا ویر دی او خلک ډیریږي، خلک ترهېدلي دي او د مایوسۍ په حالت کې دي. نو دا د دې تاوتریخوالي پښتنه باید موږ د نړیوالو بشري سازمانونو څخه وکړو چې دا توافق سوی دی، نو بیا ولې تاوتریخوالي دومره زیاتېږي او حالات نارمل حالات نه راګرځي؟
مننه کوم. ښاغلی اقمال، زه غواړم دا پوښتنه وکړم چې طالبان خو ویلې دي چې موږ به حقونه تامینو چې د اسلام په چوکاټ کې وي، مګر ټول د طالبانو دوره وکتل چې خلک تر فشار لاندې و، فکر کوي دا ډله واقعا تغییر شوی ده او هغه څه چې ژمنه کړې ده هغه په ځای وي، خصوصا د ځوانانو د حقونو په برخه کې چې دا به په ځای پاتې وي.
ستانګای صاحب، زه هم بیا وایم چې باور په کار نه دی، ځکه په اوسني حالاتو باندې، یعنی نه په اوسني حکومت باور په کار دی او نه هم د طالبانو په ډله باندې باور په کار دی چې مثلا دوی به هغه څه چې وایي هغه به رامنځته کړي. موږ وګورو مثلا دغه نظامونه کوم چې تغییر مومي د نړۍ د نورو هېوادونو په څېر هم په افغانستان کې نظامونه ببل شوي، انقلابونه رامنځته شوي، یا هم د ازادۍ لپاره مثلا شعرونه ورکړل شول او ټول پکې ټکو ځوانان پکې وو. خو په مقابل کې بیا ورته د هر مشر یا سیاستمدار لخوا ژمنې ورکړل شوې او یوازې د ژمنو په کچه پاتې شو چې هېڅکله یې عملي بڼه نه ده خپله کړې. هغه چې ډېری ځوانان یې د ملي یووالي حکومت د مشرانو په حق له هم څرګندوي، مثلا په اوسني دغه کوم تېر حکومت چې رامنځته شو د ملي یووالي حکومت د مشرانو په خپلو کمپاینونو کې د ډیرو نورو ژمنو تر څنګ د ځوانانو د ژوند د ښه کېدو، ځوانانو ته د کاري زمینو برابرولو، انیشي توکو پر وړاندې د کلکې مبارزې او په حکومت کې ورته د ډیرې ونډې ورکولو ژمنې کړې دي. سره له دې چې په ملي یووالي حکومت کې تر یو بریده په بېلابېلو څوکیو مثلا ځوانان ګمارل شوي، خو ځینې د په بیرنیو هېوادونو کې په انیشي توکو اخته ټول کډوال دي. تاسو وګورئ هغه تېر څو ورځې مخکې ما یو راپور ولوستل اول چې په هر یو ساعت کې که په یو ورځ کې یو ځوان له هوا د بیرنجي دا لته مثلا دلته هم د سی وړل را مسته شوی دا مو اوسنۍ حکومت چې کوم دی تر دې پورې مثلا هغه جمهوریت مثلا هغه نه دی د قانون په اساس باندې پر مخ لاړ شي، دا هم مشلې دی. دلته په لید مثلا ولسمشر محمد اشرف غنی یو وړل لري او ډاکټر عبد الله بل لري. اوس په وګوره مثلا د وزارتونو کې یو وزارت تغییر کیږي بل ورسره همدارنګ کیږي، که چېرته د یو د عبد الله وزارت تغییر شي هلته د ولسمشر بیا تغییر کیږي. او موږ دغه تجربه وینو، ناخوالي وینو، خو بیا هم موږ هیله لرو چې کېدای شي تغییر ممکن اوس کوم د طالبانو برخې ته وګورو، هغوی چې کوم دغه د هغه د ترانسپورت سیستم رامنځته کړی یا دغه کومه مالیه چې طالبان اخلي تر دې پورې هغه زده کوونکي یا هغه محصلین یا هغه فارغ شوي محصلین په دغو ډله کې شتون لري د مجبوریت په اساس کړي که د پیسې په اساس پر اساس وي هغه هلته داخل شوي دي، په همدې خاطر باندې اول تماشونه ورته ویل کېږي. اوس تاسو که وګورئ په دې وروستیو کې باور نه شوه تر ډېره پورې دغه د دولسم کلي زده کوونکي جنګي دي، تر ډېره پورې د پانتون زده کوونکي جنګي دي. په دغه جنګ کې د تیش په خاطر باندې د پیسو په خاطر باندې که بېکاره پاتې شوي دي او غواړي د پیسو په مقابل کې یو څه ترلاسه کړي، مجبوریت په اساس دغه قرباني ورکوي. نو موږ هیله هم دغه ترې چې د تېر د تاریخ پرته لکه وګورو مثلا د طالبان اتر دوران کې اوخ نه خواله خورا زیات وي، خو ست د ماده په ول چې د اوسنی د ټکنالوژي په اساس باندې کېدای شي د نور هوادونو په پرتله یا د نور هوادونو یا نور اسلامي هوادونو سره په سیالۍ باندې د ځوانانو ملاتړ وکړي.
ډیره مننه کوم ښاغلی اقمال. د ازادي راډیو ځوان فکر ته غواګیاس نن په دې مسله باندې لخپل ملمنو او تاسو اوریدونکو سره غږیږو چې په تیرو شلو کلونو کې د ورزش، سپورت، موسیقي، هنر او نورو بیلابیلو برخو کې د ځوانانو لاسته راوړنې بیا په راتلونکي کې روانو جګړو او ناخوالو ته په کتو باندې څومره اغیزمن شي او د دغه لاسته راوړنو د خوندیتوب او بقا لپاره باید څه کارونه وشي، حکومت څه کولای شي او ځوانان په خپل باندې څه مسؤلیت لري. ښاغلی فیضی، اوس په دغه پوښتنه له تاسو وکړو چې دغه لاسته راوړنې چې موږ یاد کړلې د پروګرام له پیله تر اوسه پورې، سپورت، هنر او موسیقي، د دغو په برخه کې به وروسته به د حکومت په مسؤلیتونو هم خبرې وکړو، مګر خپل ځوانان څه کولای شي چې دغه لاسته راوړنې خوندي پاتې شي، څه کارونه کولای شي؟
د تیرو شلو افغانستان کې کوم حالات تیر شوي دي، واقعا جبر او تشدد او زور هر څه په هر برخه کې وو، خو د خوشبختۍ ځای دا دی موږ یوه ډله مبارزین ځوانان په هر ولایت، په هر سمت، په هر ناحیه، په هر ولسوالۍ کې لرو چې هغه اوس په دې پوهېدلي دي چې دوی د خپلو حقوقو څخه دفاع کوي، د مختلفو لارو څخه، د افغانستان د اساسي قانون څخه په استفادې دوی تظاهرات کوي، مدني حرکتونه کوي، په هغه سره خپلې غوښتنې څرګندوي. موږ که چیرې داسې حالت ته ووځو، استانګزی صاحب، موږ د افغانستان د اسلامي جمهوریت په نوم اوس یادیږو، مخکې د افغانستان اسلامي امارت یا د طالبانو اسلامي امارت و، د هغه مخکې د افغانستان اسلامي جمهوریت و، د هغه مخکې د افغانستان اسلامي دولت و. یعنی موږ هم افغانان یو، هم مسلمانان یو. څه چې زموږ د افغانیت او د اسلام سره په ټکر کې د هغو دپاره نه، او څه چې زموږ د افغانیت او د اسلام سره په ټکر کې نه یي او زموږ مشروع غوښتنې یي، د هغه دپاره موږ مبارزه کوو، د هغه لپاره به ځخ پورته کوو. ما مخکې اشاره درته وکړل چې په کومو چې زه خپله یو سپورټمن پاتې شوم، یعنی په فوټبال کې ما په کلونو کلونو خولې توی کړې دي، او د افغانستان فوټبال اوس یو ځای پورې رسیدلې دي. د جنوبي آسیا په ډیرو تکړه لوبډلو کې د افغانستان لوبډلو شمیرل کیږي. زه نه غواړم چې موږ د سپورت دغه مقام په ملي سطح د لاسه ورکړو. دا د پاره به موږ مبارزه کوو، غږ به پورته کوو. دا لا معلومه نه ده چې زموږ پر کومو حقوقو او پر کومو ازادیو باندې به بندیزونه یا بنه، ځکه موږ افغان ولس د سولې، د توافقاتو، د جزئیاتو، د جریاناتو څخه ډیر لیرې پاتې شوي یو او نه مو خبرې. خو کوم اصول ایا زموږ کم پرمختګونه چې موږ کړی دي، کمی لاسته راوړنی چې زموږ د افغاني کلتور او د اسلامي شاعر سره په ټکر کې نه، داغه د فارم مبارزه اوس هم کوو، بیا یې هم کوو، بیا یې هم کوو.
ډیره مننه کوم ښاغلی فیضی. ښاغلی اخمل، غواړم له تاسو هم د ځوانانو د مسولیتونو په اړه باندې وپوښتم چې په خپل ځوانان څه کولای شي د دغو حقونو د خوندیتوب لپاره. ښاغلی فیضی، مثلا د ځینو فعال او مبارزو ځوانانو یادونه وکړه چې په بیلابیلو ولایتونو کې دي، همدارنګ ځینې نور بیلګې هم شته لکه د سولې ولسي حرکت او ځینې نور ګروپونه چې د سولې لپاره غږ پورته کړی او د شته لاسته راوړنو په خوندیتوب باندې ټینګار کوي او سوله غواړي. فکر کوي څه څه کارونه کولای شي ځوانان؟
دقیقا لبعد مره بعد دا وایم چې موږ ځوانان ته ډېره پورې، هغه ځوانان مثلا لوستي کسان هم دوی پوهېږي هم په دې باندې چې مثلا دا مثبت کار دی یا منفي کار دی. که موږ په دغه اوسني دوران یا د طالبانو په رامنځته کېدلو لږ کم شو ووایو، کله چې په طالبانو رامنځته کېدل تر ډېره پورې ملاتړ چوکو همدا ځوانان وو چې د دوی ملاتړ دی کوله. اوس مثلا ما وخت یوه لیکنه وکړه دا سفت کې داسې چې مثلا ستونزه په کور کې ملامت تر بور ګڼو، مطلب دا چې تر ډېره پورې موږ وخت ورکړی دی. نن مثلا دا ځوانان چې کلیږي تر ډېره پورې یعنی مسؤلیت پذیره نه وو. دوی اوس کله چې مثلا دغه طالب رامنځته کېدله همدا ډوډۍ او هر څه دوی ورته برابرول. اوس که چېرته مثلا موږ په خپله کورنۍ کې وګورو، خپل دغه زما ورور زما سره جوړ وي، آیا دا زما تر بور به په ما کې لاسوهنه وکړي؟ یعنی امکان نشته چې وکړي او یا زما د کور څخه خبر شي. خدا مو خپل ځای ورکړ او دغه یو څه رامنځته کړ. دا شرایط د پر صورت په دغه ځکه نه وایم چې یعنی کای کړي چې راغلي او کنه، خو د ځوانانو په مسؤلیت کې دغه ځوانان ته په کار ده چې د ښه راتلونکي لپاره د کار کولو پر فرصت چې خپل واقعیت درک کړي. د ځوانانو هغه مسلې سبق خبر ووسی، د مسلې په اړه د ځوانانو افکار سره مثلا یو شي ګوندیز ونه ووسی، ژبنی تاسو ته ارخو لمن ونه وایي چې مثلا یو کیسه پلان کړم، زه پلان کړم لکه لا بده مرغه چې اوس دغه تاسو ګونو او دغه ځوانانو ګوندیز ځوانانو دغه موقع د لاسه ورکړل چې یعنی یواله رامنځته شي. همدا ځوانان چې دلګې جوړ کړلې او همدارنګه دغه نامې رامنځته کړې دي، ولې ډله مثبته جوړه شي لکه دا د سولې هغه چې د حرکت چې چې تر څو مثبت تدریجي ودرېږي. داسې نه تر ډېره پورې ګورې تاسو دغه د سولې په هغه په دغه حرکت کې تاسو ډېری د استفان ولید چې یوازې د ټولنیزو رسنیو لپاره انځورونه اخیستل، کته ویل چې مثلا ما دا کار وکړ. د دې لپاره نه، موږ باید عملي کار وکړو. ځوانان هر څوک چې غواړي یعنی راتلونکی د ګواښ سره مخ نه شي، راتلونکی په نظر کې ونیسي او خپلې ټولنې، خپل کلي، ولسوالۍ، ولایت او هېواد ته ریښتیا ژمن وي. پروژهیي ونه اوسي، د پروژهیي مشرانو او د نورو هېوادونو سازمانونو د پیسو مقابل کې استعمال نه شي. خاله رایه همدا ده، دغه موږ کومه اوسني هغه ځوانان چې یو یعنی کولای شو هېواد له بحرانه وژغورو په کوم صورت کې؟ په هغه صورت کې چې موږ د خاورې ته وفادار واوسو، ګوندیز ونه اوسو، ژبني تعصب په نظر کې ونه ساتو. زموږ د هر هغه کارزارۍ یا هغه تاجک ازبک ورور یې وګڼو، او اوس سره کې موږ کولای شو له دغه بحرانه بیرون شو او کنه که په اوسنی حالت کې موږ روان وو اوس خپل د افغانستان د جمهوریت پرچت وړاندې کوم پالیسی چې دی روان کړی دی په لویکا د خپل ته اوس همغږی نه دی د یو دبل په وهم کې دی تاسو کې دولتي اداره کې وګوره د دې مهمه تجربه به هم دا لري چې په یوه میس کې یا خصوصا په دفتر کې دوی سره جوړ نه دي د یو دبل په وهم نه غواړي چې بل ورور هغه کاغذ ورور وو چې په پښتون ورور چې تاسو ګورئ وایي هغه مخکې لاړ شي یو خد شوان دی کوم مثلا هغه کتاب لیکي هغه کسباړه کوي هغه په اړه د ګر کې وی نه غواړي ان ځان پوهې چې هغه کا دارکو د سره باندې وخت دي ځوانان هم ده غلا چې یو زموږ په شعار په شعاری ته غواړي چې نو باید اوس وکړو حتی په عمل کې څه کوي یعنی مثلا هغه کسان چې پر دکتورا پورې زده کړې لري د کابل پانتون د اقتصاد پاندې څخه پاره شي دي دوی د کورنۍ اقتصاد لپاره څه کوي هغه دی یو تذکر کې د یو قانون په نامه یو کتاب دی اغه وایي چې چا نه پښتنه وکړي چې زه ژوند څنګه پرمختي ودی چې ته پټه شبکې وي او که ورته وایي چې کات خپل تشکیل دي اغه په کې پاتې راغلی نو افغانان هم تر دې پورې لا بل موږ د موږ باندې استول شي وي تر دې پورې استول شي وي اوس مثلا د موږ ځوان دی د کابل پانتون د کریال دی یا انرژي په 50 روپۍ په سل افغانۍ اخلي خو کله چې کتاب یادونه ورته وکړي دا څه اعلان ورته وکړي چې دا ځان پکې جوړیږي د ژوند لارې پکې څرګند شي وي اغه کتاب که د 20 افغاني هم وشي د نړۍ د پی ډی اف نه لري مثلا کولای شي دا درې ورځې کې د سی او بدبختی ده تر هغه پورې چې ځوانان یو مثبت فکر ونه لري د هواد سره رښتینی مینه ونه لري فکر نه کوم چې دا هواد جوړ شي او دا ځوانان خپل لاره برابر
کړي مننه ژوندې اوسې لنی کمرغه اوس د سول د ولسی حرکت یو استاد اغلی عادل شاهین هم لمک سره د ټلیفون په کرخه وصل شوی خبرې کوي له هلمند لمک سره خبرې وکړي اغلی عادل مننه چې ټلیفون مو واخیسته موږ د ځوانانو په لاس تراوړو تر اوسه پورې بحث وکړه د تاسو نظر هم غواړم او پښتم چې لمړی لاس تراوړنی څه دي تاسو په نظر باندې او آیا واقعا هم د غروان شرایط ته په کتو باندې له خطر سره مخ دي که څنګه مهرباني
اخر ملک مو مثلا چې ټول او ودن څه خاص څه مرمنو ته دې ته چې موږ یې یو څه کلمه یو د نظر باندې چې څه نه راځي چې د ځوانانو نظریات او د لوغه باندې چې د بل تر ټولو بهترینه لار ده همدا خپل او یو ځای نه کوی او څه تاسو د یو ځای ځوانانو دا نه دي چې څنګه نه دي مردار نه دي په خاطر نه راځي ی په ولې چې ځان ته څه وایو سم اسره لاندې چې دی چې څه څه دی چې څه پورته
اغلی اغلی عادل او بخی چې خبرې مقطع کوم غاګ ملک څه جال راځي یا موږ سم نه ورو کوم ملک زایته تغییر ورکې زه به تر غو بیا دا پښتنه او د پروګرام موضوع تکرار کوم نن د ځوان فکر په پروګرام کې د ځوانانو په لاس تراوند خبرې کو تر دې د مود موسیقي هنر ورزش او نور بیلابل برخو کې د ځوانانو لاس تراوند یاد کړلې تاسو څه فکر کوئ چې واقعا کومې کومې لاس تراوړنې لرو او آیا له خطر سره مخ دي که څنګه د شرایطو ته پکتو مهرباني متاسفانه اغلی عادل شاهین موږ به دوباره له تاسو سره د اړیکې کوشش وکړو فکر کوم غږ مو سم نه راځي پر صورت زب بیا اوریدونکو ته هم وایم چې تاسو هم کولای شئ زنګ راووي او که زای مو سم وینو را سره خبرې وکړي 0922 255 همدارنګه 0993 540 زموږ شمیرې دي که کوم اوریدونکی وي رواب خلو دغه نظر به رواخلو چې ځوانان څه مسولیت لري د لاس تراوړنو د خوندیتوب په برخه کې
السلام علیکم اغلی استانی او ټول مېلمنو ته اوریدونکو
مننه ژوند دی اوسه مهرباني وکړئ څه نظر لري تاسو
ما نظر کوم
فکر کوم نن دا ټلیفونونه څه ستونزې لري د تاسو ټلیفون نام غاګ مجال راځي کله لږ زایته متغیر ورکه او خبري وکي البته ځکه چې غاګ مجال ده کوشش وکي او تاسو مهرباني
افغانستان بل مهم خبر د ورزش په برخه کې دا ورزش کې هغه موږ دغه ورشد خان کوم موږ دا او تر څو قانون کې لري وروته باندې سفر نه کوو یو د طالبانو د رژیم پر وخت کوم موږ چانو ښکول چې موسیقي تازه ډول سره وندو د طالبانو په خبره باندې نه کوم د ګورنسونه مو کولې شو غوړم د بل سره وي چې موټر کې په ځای ته درونه یو موسیقي په خپل خوخه کوو اوس موږ دې باندې طالبانو رژیم راشي ان طالبانو خدای مو کبیره طالبانو یا وطني راشي موږ د ډیرو د ستورو سره به هم مخ کیږو
خا بل اوریدون کای بم راوخل به برتا غلی عادل شاین ته کوشش وکړ چې زنګ ورشي د سولې ولسی حرکت استازي سره به بیا خبري وکړو خو ترغه مخ کې اوریدون کای لرو مهرباني وکې
الو
سلامونه مهرباني وکې تاسو غاغور خپل نظر کراته وای
زمو نظر دا غدي ورور چې د ځوانانو وجل کیږي د ځوانانو ویني به خد چې د روان دي لکه د وګړو روان یي هیڅ انسان نه د تهلمن کې ظلمونه شروع کړی د تهلمن کې ډیر سخت ظلم شروع کړی ورور ته د مشران څخه دا خواهش لرم چې دلته څه قراري جوړ کړي د ځوانانو ته وګوري په زړه باندې خواهش لرم ورور
او تاسو لیلمن د زنګ راو کڅام چالتخه د جګړو راپورونه ست مګر آیا په نظر مسل استراونې لري په لیلمن غوند یو ځای کې ځوانان کڅنګ په دغه تیر شلو کلو کې
ال استراونې غلرو دلته ورو ورځ مو ځوانان چې د تعلیم او تد ورو ورځ نه پانتونې ویل د تعلیم او تد او دغه ټول پر کورونا ورو ورځ نه کارونه ستنه یو دغه ورسره د دې سره کومکونه وسو خاري ورته ورو ورځ ټول څه واداره دلته د ځوانان لپاره مو ډیر غټه استراونې مګلرو
ځوان دی سلامات اوسې د ځوان فکر پروګرام درنو مینوالو تاسو د ځوان فکر پروګرام زینو وريدونکو غوونه واوریدل دوی لبیلابلو زینو زنګونه راول یو ویل چې د طالبانو په وخت کې د موسیقي اوریدل مانو او دوی په خپل نیاتو اوریدل او خلک دې کارته نه پریخدل دی ویل اندیښنه درلو ده چې طالبان راشي بیا هم دغه ستونزې جوړي وي همدارنګه لهلمند بل ځوان زنګرا وهلی ویل چې حالت هم ستونزې شته ګرن ځوانان با سواد دي خو د زدکړو زمينه نه د ورته برابره خاغله فایزي زغواړم او پختم چې دغه دی ځوانانو وزګاری څومره خطرناک ده او دغه وخت کې چې دوی تعلیم کړي په دغه شلو کلونو کې یو نسل رالو شوی او تعلیم کړي دولسه ملوسته ده دوی به بل اخر څه کوي ک په همدغه شکل باندې د جنگ جګړې رواني وي
د ځوانانو بیکاری او لوی ستونزه ده په هر هیواد کې په هر ټولنه کې چې بیکاری هلته ډېرې فاجعه دي خصوصا زموږ په هیواد کې دلته د جګړو یو عمده عامل بیکاری ده ځکه ځوانان سرګرمي نه لري دوی داسې مسالم مصروفیت نه لري بیا مجبور دي چې دوی د جګړې طرفونو ته ولاړ شي اول ته د جګړې په طرفونو کې هم ځکه د افغانستان په کلیوالو سیمو کې ګرځېدل یم یا د طالبانو د ساحې معلومات لرم هلته عموم کې ذهنیت ځوانانو د نوو ځوانانو ذهنیت دا دی چې په دا رادیوګانو کې د طالبانو مخابره نیولې پلانکی مولوی صاحب داسې ویل پلانکی مولوی صاحب داسې ویل دا یو باندار یو مجلس دی هلته په کلیوالو سیمو کې خصوصا په هغه سیمو کې چې هغه د طالبانو تر ولکې لاندې دا ځوان چې بیکاره یې دا مجبور دی چې دا نه پاتېږي په داسې حالت کې حتمن یو طرف واقع کیږي دلته چې شهرونو تراسو په شهرونو کې معیار اوس ښه وظیفه ښه موټر ښه کور معیار دا ګرځېدلې دي په دغه حالت کې چې په شهر کې څوک بیکاره ګرځي او هغه خپل سیالان ویني نو بیا مجبور دی چې د پیسو ترلاسه کولو لپاره حتمن یو څه تلاش واچي یو چکار نه نو مجبور دی چې دی به د جنگ لیکته نو بیکاری لوی ستونزه ده خصوصا زموږ په جنوبي ولایتونو کې د دردا او روسي جګړې کې مثال در کو چې زموږ د ولس عایداتي منابع یا کوم محصول تناس و هغه ټول تعلاس ولا د یو کال لپاره زموږ سنګزي صاحب وصول دا چې د سارا د بغبرانو د خلکو چې هغه خپورونه کوي کله چې حاصل واخی بیا پورونه ادا کې یو مرزي هم ساتلی یو حجم وکي یو د زوی وادوم وکي دغه محصول څخه دی هر څه ټول کلنې ژوند دغه ته په انتظار تیر کړي په متاسفانه په چیرې او د حصول په وخت کې زموږ د کندهار فرغنده ولسوالۍ کې جنگ پیښ شو حمله وسله او حمله په یو طرف ته چې هغه د خاص د حصول پر وخت اندر بریدل طالبانو حمله وکړه، ځایونه مینونه کړل او مینونه پټاوسول، بیا حکومت تقریبا مسلسل درې میاشتې بمبارونه پر وکړه، هیڅ محاسبه نه درلوده چې د کډوال چیرې ځای پر ځای سي او د خلکو ته لومړنی اسانتیاوي څنګه ورسیږي. خلک ټول شهرونو ته راغلي وو، په درې غزي کې اوسېدل یا د دوستانو د قربانو کړبه اوسېدل، نو یو ګډوډ حالت وو. زموږ جنګونو وځپلو، زموږ میوند ولسوالۍ، جړۍ ولسوالۍ، د هلمند ولسوالۍ، د اوروزګان ولسوالۍ چې دا دی پیلن د سقوط وو، د جنگ په حالت کې دي، د زابل ولسوالۍ همداشان، د جنوب په ځون کې بیکاری ډېره زیاته ده. او دا خو ډېر مشهور قول دی د حضرت عمر صاحب چې د شي د بیکار سړي ذهن د شیطان زاله ده. نو بیکاری څخه ډیر نورې فاجعې، د جنگ پرته ډیر نورې فاجعې هم پیښې دي. انسان غیر منظم دی، غیر منظم وال څخه خوب غیر منظم، خوراک غیر منظم، او د چا سره تګ راته غراشه درس ټولنیز اړیکې دا ټول اغیزمنې. نو بیکاری یو لوی ستونزه ده، او دا زموږ حق دی چې په اساسي قانون کې هم یاد سعودي متاسفانه په دا کې دولت یا حکومت پاته راغلی دی. که څوم مشته واجه د میلیونونو کاري فرصتونو د ایجاد را کول سوي وي، خو هیڅ هم نسته. اوس موږ ورځ په ورځ سر قانونه کې تغییر راغلی دی، البته تشسوي حتمن دي خو ډک سوي نه دي. او دا زموږ حقوق دي، د کار حق دی. افغانستان په اساسي قانون کې نړیوالو سازمانونو یا د بشر حقوقو په اعلامیه کې د کار حق د یو هیواد د تبع اساسي حق دی چې دا باید ورکول شي.
مننه ښاغلی فیضی. ښاغلی اقمل، لکه څنګه مو چې وویل، د جنگ جګړو تر څنګ دغسې نور فاکټرونه هم چې لکه د وزګاري مسله ده، دغه هم د ځوانانو راتلونکی او لاسته راوړنې څومره له خطر سره مخ کوي، له تاسو به واورو.
ستانځای صاحب، دا خو معلومه خبر ده چې بیکاری هغه ستره ننګونه ده چې د اوسنۍ روانې جګړې د ملا تیر جوړوي، او د همدې عمل افغانان په هر ناوړه کار لاس پورې کوي، ځکه یو سالم مصروفیت نه لري. د جنگ چیرته چې جنگ وي هغلته تابان چې هغلته ناخوالې زیاتې وي، بیکاري صرف سلو کې وي، حتی هغه کورنۍ ناخوالې رامنځته کېږي. دا خو پرېږدی چې مثلا هغه بیرونۍ جګړې وي، دغه کورنۍ ناخوالې هم رامنځته کېږي، ځکه دا د بیکاري نه رامنځته کېږي. کله چې یو څوک اقتصادي ستونزه ونه لري، هغه ته پرمختګ ستشه خپل پسونه کوي، او چیرته چې هغه ته اقتصادي ستونزه رامنځته شي، هلته کورنۍ ستونزه هم رامنځته کیږي. هغه ته حتی د ورونو ترمنځ هم دغه ستونزه رامنځته کیږي، او مثلا تا پیسې نه پیدا کوي، هغه ویتان نه پیدا کوي، نو تابان ستونزه ډیره ده د بیکاری. اوس که موږ وګورو تر دې نه پورې، زه دا غنیمې چې د ما په نظر باندې، زما د تجربې په اساس باندې، تر کومه حده زه پوهیږم، دغه چې مثلا موږ په نړیوال سازمان باندې نیوکه کوي، یا په بل یا په بل یا ملل متحد باندې غږ کوو، هغه ملامت نه دي، هغه موږ څه کوي که نه؟ تر دې راته موږ بیا هم تکرارم که چېرته مسؤلیت پذیره ونه اوسو، خپلې کورنۍ ته وفاداره ونه اوسو، خپل ملت ته وفاداره ونه اوسو، موږ به دغه ناخوالې لکه د تاریخ په اوږدو کې چې تېرې کړي دي او تېرېو به، او دغه د تېر تاریخ څخه له بده مرغه موږ مثبته پایله نه اخیستې، نه مثبته نتیجه ترې اخلو، یا دغه ازمنه نور مو تاریخ ته ګورو. تاریخ ته په دې ان ګورو، مثلا موږ دلته دینو خلکو په وینا باندې وایي چې مثلا دا پلانکای مجاهد دی، پلانکای مجاهد دی، جهاد کړی دی، مجاهد کړی دی، مجاهد کړی دی، دغه په اساس دغه زاویه ته ګورو. مثلا که چېرته موږ یو څوک ګمارو، مثلا په حکومت کې اوسنۍ بیکاري د اوسنۍ ځوانانو چې کوم ناخوالې تېروي، د دوی ټول پره باید حکومت په غاړه واخلي، ځکه دغه ملکی همدغه حکومت ورکړه دغه هغه ته مخالفینو ته چې اوس رامنځته شوي ستاري کړه. د تاسو وګورئ، چېرته چې پښتني سیمې دي هغلته جنګ روان دی، چېرته چې پښتانه دي همدا ملکي د جنګ ورکوي، د جنګ خوښي دي. نن که چېرته مثلا پاکستاني ته یو پښتون یا یو افغانی ځای ورنه کړي، په کلي کې به هغه چېرته شپه تېروي. یعنې که موږ تاسو په ساده الفاظو باندې لاړ شو، مثلا په کلي ولې برخې ته لاړ شو، اوس وګوره مثلا وردګ ولایت کې نن د جغتو ولسوالۍ سقوط کړی دی، نوکي چې ورکړی ده همدغه ولس ورکړی ده په سالی ده کېنول. اوس مثلا تیریوي د هر څه چېر، هر څه ناخوالې چې راځي، هر بحران چې راځي تیریځي. ملت خو تاسو ته معلوم دی چې باور دې وشه چې پکت د سر خیر غواړي، له هر څه نه تیر دي، د هر څه لاسته راوړلو نه تیر دي، یوازې وایي چې پکت سر متونوي. زوی مې حتی دغه یو څوک چې د کوره بیرون ته وځي، په دې تمه بیا دی دغه هیله نه لري، نه په دې مطمئن دي چې دوی بېرته جوړ روغ یا به هم ژوندای کوفرازی یعنی خلک دومره منګونی سره مخ دي اوس که موږ دغه دغه کابل او د کندهار له لارې وګینو پلاسمټری کې چاودن رامنځته شوی دغه مال کې چا ورکړی دغه دغه سره کورانول چا ورکړی د وخت چا ورکړی د مخالفینو ته خپل د پښتنو ورکړی دی ته چې د مال په ویل چې خپل ورور دغه تا ته وفادار او وسی یعنی هیڅ وخت نشي کولای چې تا ګوندای د تا تربور یا د تا دښمن یا د تا رقیب په تا کې لاسوهنه وکړي ځکه ته یو بل ته وفادار یې نو د دونه معلومه خبره ده چې پښتانه په خپل منځ کې همغږي نه دي یو بل ته وفادار نه دي مګر د تاریخ تیرې کړنې تکراروي یو بل ته تعصبي په سترګو ګوري دا پلانکای دا پلانکای دای کوي کوم دی دا اتګری پلانکای پلانکای دی همدغه ته ګوري همدغه په اساس باندې دا نه خاله رامنځته شوی دا ځوانان یې سم تیروي بیا هم که چېرته ځوانان له دغو ستونزو څخه له دغو تعصبي کړنو څخه تیر نشي نور هم ځوانان مو له بحران سره مخ کیږي ما له ځوانانو څخه هیله هم دغه ده چې له دغو تعصبونو څخه لاس واخلي خپل کور کلی ولسوالی اولات او خپل رشید زه باوري یم که چیرې تا هم دا اوس د ملت ځوانان کاغذ به سواد دي که سواد را دي لبد ما غلوا وای واستو د موږ د غبي په اړه موږ ته ټولنه کې دا چې تر دې پورې د جنگ کې د وخت کې څنګه روان کړی یا دا ورسره څنګه وخت کې څنګه دومره روان کړی نه دا دومره هونه نه دي خو له همدغه خارنه څخه هم کې ځوانان ته پیسې استوي کې یا ما د جګړې یو به روانه کړی دا نو د ځوانانو څخه مهله دا چې خپل کور ته کلی ته او همدارنګ ولسوالۍ ته ولایت او خپل خاورې ته وفادار پاتې شي کنه د سخت بحران سره مخ کیږي
مننه کوم دلته سونه د پروګرام وختم په خلاصېدو ده تقریبا ورسته 2 دقیقې دي ښاغلی فایزی له تاسو به هم غوړستې خبري واورو مهرباني وکړئ
مستنګي صاحب زموږ افغانان تر ټولو پښتنه یزمن مرتوبونه او هغه د ژوند حق دی تاسو واوریدل دا د اوریدونکو فلیپونونو راځي د افغانستان په هر نقطه کې مایوسی ده کوشتو خو چې روخي نن مرې زموږ د ځوانانو اساسي غوښتنه او لومړیتوبونه د ژوند حق دی د غوړس د اقتصاد حق دی د کار حق دی هغه خپل حقوق د لپاره موږ مبارزه کوو فعلا کم چې موږ د بحث موضوع او چاغه د دنیا ازادي وي د بیان ازادي فردي ازادي موسیقي او سپورت دا کې د مپیلن د لپاره موږ د لپاره لومړیتوب هم نه دی ځکه یو څوک چې وجل کیږي او د مرمۍ په باران کې ځغلي او ته ورته ولاړې چې ته یو د خطر راکې یو بل غیر مهم کار پښتنه ځنې کوي زموږ غوښتنه دا ده چې په افغانستان کې دایمي اوربند وسکون کم چې او بند مطلق باندې هیڅ افغان د وجلو نه دی دلته د افغانستان په نو وسلوال ځواکونه کې کم ځوانان ولاړ دي طالبانو په لیک کم ځوانان ولاړ دي دا ټول همدا افغانان دي همدا دوه شانو کې مشترکات دي لري چې هم افغانان دي هم مسلمانان دي نو بیا که پرې وچی باندې مخالفت یې هغه جمهوریت او امارت دا یو مخالفت کې دوه نظر کول دا به فکر سالم فکر دې زرغونه اشاره و نه لګي چې دوه پر دوه ټکو باندې موافق یو نن باید تخپل تر من کشي هیڅ هم تروسه نه جسوي موږ ان شاء الله چې سوله وتی ځوانانو ته ډیر کار ګوري چې موږ د تلويش کالو جبران په کم بس چې موږ پرمختګونه کړی دي په کم بس چې موږ پر شاتک کړی دي ور خپل اساسات باید کار وکړو د افغانستان د تبایل او د افغانستان د ولس چې کوم کلتوري انانات چې پر هغه باندې کار وکړو زموږ زه په دې باور یم چې موږ 50% هم صرف خپل افغاني کلتور او انانات موږ قایل وو سو او پرغه باندې عمل وکړو موږ ستوندې حل حساب یو بل خبره چې موږ د 15000 کال څخه په جغرافیه باندې پراته یو موږ افغانان یاږو اسلام راغلی دی ټول مسلمانان سوي او ماشاءالله تر اوسه پوری هم ټول افغانان اکثریت مسلمانان نه نیوي اشاره نه نیوي چې صدر مسلمانان دي پر دا غد وو ټکو باندې زموږ تمرکز دی پاتې چې نورې کوم دیموکراسي راځي په اصطلاح کپیټالیزم مفکوره ده یا کمونستان راغلی و د مشر مفکوره وایي نورې مفکوره دي یا د دې ټولو دا یو قسم مفکوری او قسم فلسفي دی. هغه پلاتون وایي وایي فلسفه هېڅکله په هغه کې چې ورته پردی دی نیش نسي وهلی او په هغه کې وده نه کوي. موږ افغانان یو، موږ خپل عنعنات لرو، موږ خپل کلتورونه لرو. دلته هېڅ زموږ په زړو کې بل څه نیش نسي لګولی. دا موږ زموږ تاریخ هم تجربه کړې. دلته کسان راغلي دي، بېرته یې دلته ځای څخه مایوسه تللي دي. یو اسلامي شاعر افغانانو منلي دي، هغه صورت کې چې غزنوي مخکې د طاهریانو په وخت کې موږ د اسلامي خلافت حقیقت اعلان کړی دي، او دا خاوره یو مستقل ملت و، یو مستقل فیصلې نیولې او مستقل پاتې کړي. که څوک د دې خلکو د اساساتو د تخریب هڅه کوي، دا به یو ناکامه هڅه وي. هغه به هر وخت ناکامه وي.
مننه کوم له تاسو نه ښاغلی حقمل. تاسو هم یو دقه وروستی وخت درکوو که خپل پیغام وروستی راته ووایي. ژوندي اوسئ.
ستانګزای صاحب، زه خو یوازې همدغه پیغام ځوانانو ته بیا هم تکراروم چې که چېرته موږ دغو ټکو ته یعنی جدي پاملرنه وکړو، یعنی موږ مطمئن یو چې دغه هېواد به بیا جوړېږي او زموږ به داسې بحر ستانې دي چې هغه له قومي ژبني تعصبه لرې اوسو. یوازې شعار نه، موږ اوس عمل ته ډېر احتیاج لرو. اوس که موږ وګورو دغه شعاري کسان موږ ډېر ولیدل په وزارتونو کې، مو ولیدل په هره برخه کې، مو ولیدل چې یوازې شعار په نامه به راغلی وو او بس. موږ اوس عمل ته اړتیا لرو، یعنې که موږ پوهېږو اوس زموږ تر ډېره پورې دغه سواد کچه چې دی تر ډېره بس دی چې دغه بې سواده د تجربې په اساس هم دومره پوهېږي، دغه سوادار نه په پرتله هغه ډېر پوهېږي. نو ښه لاره دا ده چې د څه موږ زده یوازې عملي کړو په خپله کورنۍ کې، په خپل هېواد کې او همدارنګه مدانه پیل وکړو. انشاءالله موږ به له بحران سره مخ نه وو او یو مثبت اړخ ته بدلو.
ژوندي اوسې ښاغلی ځوان فیضي او ښاغلی حمید حقمل، له تاسو مننه چې دغه پروګرام کې مو بحث وکړ، راسره ګډون مو وکړ. له تاسو اورېدونکو هم ډېره مننه چې د ځوان فکر نننی پروګرام مو واورید.